السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپیده د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل پر وروستیو مظاهرو کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د چپې کېدو خبر ورکوي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نول شوي قومندان سلګونو پلویانو نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه ولستنه افغان پولیس افسران وژل شوي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون په دې هیواد کې نافذ کړي که نه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونو پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارې کوڅې تړلې وې او په ځینو ځایونو کې یې له پولیسو سره اخوډب هم کړې. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخوډب روان دی. ویل کېږي چې په دې اخوډب کې دواړو لورو ته یو شمېر کسان ژوبل شوي دي خو د دقیقې شمېرې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. پولیس وایي اعتراض کوونکو پرون هم له پولیسو سره اخوډب کړی دی چې د پولیسو څو پوستې سوځولي او لږ تر لږه درې تنه پولیسي ټپیان کړي. په مزار شریف کې هم نن سلګونو مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لویه لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته څیرمه تړلې وه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپور یې د غیر مسؤوله وسلوالو د درلودلو او غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې همدارنګه پر علیپور تور پورې شوی چې د ملي پولیسو 15 تنه سرتیري یې چې له وسلو او وسایطو سره وو اسیران کړي. ملي امنیت وایي د مشکوک کسانو په اړه محاکم پریکړه کوي، نه د هغوی دوستان، خپلوان، عادي وګړي او یا غیر رسمي ډلې. د ملي امنیت په دې بیان کې همدارنګه خبرداری ورکړ شوی چې هر فرد او ډله چې د قانون د حاکمیت خنډ ګرځي متخلف دي او جدي قانوني چلند به ورسره وشي. خو د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت ګوند مشر کریم خلیلي هم په یوې اعلامیې کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په ډای کندی او بامیانو کې هم د هغه اعتراضونو ریپورټونه ورکړل شوي چې پکې د علیپور د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژل شوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي مقاماتو په حواله وایي چې پولیس د تلفات پرون ناوخته د لاشجوین ولسوالۍ او فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوښتي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې د لاشجوین د امنیې قمندان او د فراه د امنیې قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبري رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمېر 40 تنه یاد کړی. طالبانو هم ادعا کړې چې په دې برید کې 40 تنه پولیس وژلي دي. ولسمشر غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوی ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویو ادارو استازي برخه اخلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا پرون ماښام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو ریپورټ وړاندې کړي. افغان لوری تمه لري چې نړیواله ټولنه به هم په دې غونډه کې د افغانستان سره خپلې ژمنې نوې کړي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون په دې هیواد کې نافذ کړي که نه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې د اوکراین پر دوو کښتیو ډزې کړي او یو شمېر کښتیوانان یې نیولې دي. د اوکراین د پارلمان د نننۍ غیر عادي غونډې مخکې د دې هیواد ولسمشر پیټرو پوروشنکو له روسیې وغوښتي وه چې سمدستي د اوکراین نیول شوې بیړۍ او عمله یې خوشې کړي. نوموړي پر مسکو ټینګار کړی چې د ازوف سمندرګي کې د ترنګ بدلتیا را کمول باور کړی. د اوکرين ولسمشر پيترو پوروشنکو دام ویلي و چې د پوزي قانون د معرفي کولو سره موافق دی. دا قانون حکومت ته د دې واک ورکوي چې په عامه مظاهرو محدودیتونه ولګوي، رسنیو ته وصول وټاکي او انتخابات وځنډي. په سیمه کې ترنګلتیا په ناڅاپي توګه پرون وروسته لا زیاته شوه چې روسیې د اوکرين پر دوو جنګي بیړیو ډسې وکړې، شپږ اوکرایني سرتیري ټپیان کړل او یو شمیر نورې ونیول. د ازبکستان د دفاع وزارت په دې هیواد کې د پراخو پوځي تمریناتو د پایل اعلان کړی دی. د دې هیواد دفاع وزارت ویان تیمور نارزیف په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا 15 ورځنی پوځي تمرینات د دوشنبه په ورځ پیل شوی دی. ښاغلی نارزیف په دې پیغام کې زیاده کړې د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې په دومره پراخه کچه د جګړې لپاره د چمتووالي تمرینات مخکې نه و ترسره شوي. او د ایران په لویدیځه سیمه کې چې له عراق سره پوله لري، نن د زلزلې یو څو ټکانونه احساس شوي دي چې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شوي دي. دا سیمه تیر کال هم زلزلې لړزولې وه او هغه مهال پکې څه د پاسه 600 کسان وژل شوي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم سلګونه کسان ټپیان دي او همدارنګه لسګونو نورو د مرګ ویره ده. تیر کال د 1.3 درجې وی زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شوي وو.
تاسو آزادي راډیو ته واجی یاست. د نیم ساعته خبری مجله په راپورونو کې اورئ چې د کورنۍ چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل په وروستیو مظاهرو کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. بلخو ولسي جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو دغه مظاهرې باید په سوله ییز ډول وسي.
زرګونو کسو خپلو چې او ورو ماشومان سره تر مقصد پورې منډې ویلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي.
جمهوري ریاست وایي ولسمشر غني له یو پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیام عمده ما افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شوه.
په فراکی ترشلو د زیاتو پولیسو وجل کېدو د ولایتي شورا انتخاب پرولای
تر کوم پرې د بدبختی پرایان تعامل کی تکمه چې وچ وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخبارات منګزمور د فرای ولس ژغ ټوک نه اوري.
په بهرنۍ مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو. د کورنۍ چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل پروستي مظاهرو کې له دوړو لوريو د لسګونو کسانو د چپی کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي په کابل کې د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې تر دې دمه نږدې 50 پولیس ټپیان شوي او د پولیسو د غرض د ملي اردو ځینو پوستو ته راچول شوی. خو ځینې مظاهره کوونکي باید لري چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 4 کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. دا چې وروستۍ وضعیت څه دی یوسف خان زدران ورته وایي.
بلې سالس محترم، په کابل کې د یو سیمیز قومندان د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو دویم ورځ هم دوام درلود. پولیس او مظاهره کوونکي وایي دا مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملې وې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمي نن یوې خبري غونډې ته وویل د دغو مظاهرو په نتیجه کې 4 پولیس پوهلو او 4 نور پر مرمیو ټپي شوي دي. دوی وایي د مظاهره کوونکو له منځه ځینو فرصت غوښتونکو د پولیسو 8 پوستې او د ملي اردو د جلب او جذب دریو مرکزونو ته هم اور اچولی دی. ښاغلی ابراهیمي وایي مظاهره کوونکو له هغو وسلو ګټه پورته کړې چې له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د کابل په لویدیځ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر ویشلې وې.
ازمی برادرای اخته شوی ما مصلا دادیم و معاش محور برشان میتیم به خاطر اینکه اونا حمایت بکنه و امنیت مساجد و تکیخانه رو تامین بکنه و امو اشخاص فرصت طلب یک تعداد با استفاده از امو اسلحه که به دست سر رسیده بود با جمع اشخاص فرصت طلب پیوستن و آمدن حمله کردن بالای پسته های امنیتی که در مسیر شهرها بودن، حتی بالای حوزه های امنیتی 18، حوزه امنیتی 6، حوزه امنیتی 13.
د کورنیو چار وزارت دا هم وایي چې په دغو مظاهرو په جریان کې د پولیسو 19 موټر ویجاړ شوي دي. د کورنیو چار وزارت امنیتي مرسیال رسنیو ته دا هم وویل چې د هغه کس په اړه هم معلومات ورکړ چې تیره ورځ په کابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. د ویل چې علیپور نومې کس پخوا یو سیمه ییز قومندان و چې په ځینو ولایتونو کې په نامنیو کې لاس لري. د دې تر څنګ د مظاهره چیانو منځه امیری نومه یو کس ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په متقابلو ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي او همدارنګه 500 ډیر نور ټپیان دي. بلې سالسه
د یوسف خان زادران په راپور کې موردل چې د کورنیو چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل په وروستیو مظاهرو کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبره ورکوي. دغه ورځ په دایکنډي، بامیان او مزار شریف کې هم د تورته مظاهرې سوې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په ویناي چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسی جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییز وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علیپور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای، هغه مهال د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی دا خبرې د کابل ښار په لویدیز کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړو له سرګندونو وروسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسیون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علیپور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د علیپور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1995 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤول وسله والو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علیپور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له 20 ډیر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وي او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړي وي.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې په دغه 4200 ساحو کې ولاړ و، زه خپله 6 ساعته په موټر کې ناست وم او بل اخره په 40 متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلې لوڅې او وړو ماشومان سره تر ماخصونه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې راشي.
خو د ولسی جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علیپور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
د خاغلی علیپور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او دا چې پر رینجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار و نه اخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته روان سو. ټاکل شوی د افغانستان پر موضوع دغه کانفرنس سبا پیل سي چې بل ورځ به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
ولسمشر مانی وایي چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
د یو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوي وای د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شویو ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د سل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړیو ژمنو څېړنه او د نړیوال ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوې دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو، انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي.
د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې له بې ځایه سویو او وچکالۍ ځپلو سره د مرستې پر څرنګوالي هم بحث کیږي. بریتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره چې د وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي د 25 میلیونه پاونډ مرستې ژمنه وکړه. دا د بریتانیا لخوا د مرستو یوه نوې بسته ده چې د خوراکي موادو، پناه ځایونو او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې به له افغانانو سره مرسته وکړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
بریتانیا غواړي له افغانانو سره چې د سخت وچکالۍ له خطرونو سره مخامخ دي 25 میلیونه پاوند نوې مرسته وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د نومبر پر 26مه د ویلامي په خبرولو سره دا اعلان وکړ. ایلامي د بریتانیا د نړیوالې پرمختیايي ادارې د مشر پینی مورداونت په حواله لیکلي چې په دې مرستو کې به هغو افغانانو ته چې وچکالۍ سخت ځپلي دي خوراکي مواد، پناه ځایونه او د څښلو پاکې اوبه برابرې سي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ ځپلې دی چې تر ډیره یې د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی دی. پینی مورداونت د جنیف تر کنفرانس ته مخه وویل چې په افغانستان کې مرګونی وچکالۍ له وړاندې میلیونونه کسان ځپلي دي چې ډیری یې له همدې کبله د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د وچکالۍ پر بحران هم د جنیف د کنفرانس په ترڅ کې خبرې وسي. دغه کنفرانس د نومبر پر 28مه او 28مه نیټه د افغانستان په اړه جوړیږي. دا خبره په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
کنفرانس به روز 27 نومبر تا یک چهار
دوی د نومبر پر 28مه د ژنیو غونډې په پایل کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي چې په هغه کې د ښځو پیاوړتیا، خصوصي سکتور، بې ځایه سوي، د خوړو امنیت او وچکالۍ ده چې پر هرې موضوع به یو نیم ساعت خبرې وسي. بریتانیا د افغانستان سره د بشری مرسته کوونکو دوهم لوی هیواد دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره تاییدوي چې د دې هیواد شل ولایتونو د وچکالۍ له کبله د خوراکي موادو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر وګړي د شدید وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې سږنی وچکالۍ بې ساري بللې ده او اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا سش کال باید د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورشتون او 1% کم وي. د دې سازمان د راپور له مخې 2/3 برخه افغانستان په ځانګړي ډول په شمال او لویدیځ کې سیمې وچکالۍ ته پلي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په فرا کې د پولیسو پر یو کاروان د برید په نتیجه کې تر 800 زیات پولیس وژل شوي دي. مسلې د ولایتي شورا انتقاد پرولل دي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د فرا د شهر اولا جمعه ولسوالۍ ترمنځ پر پرتله تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر 800 زیات ملي پولیس وژل شوي دي. د فرا ولایت د امنیت قمندان یوه محبوب الله محبوب وایي چې په دغه برید کې د لژ جمعه ولسوالۍ امنیت قمندان خپلو ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخ په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت و سوال مخالفان تم په دې برید کې زیان اوښتی خو د هغې شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هېڅ فهم نه کوي. د خبرې سیمه چارواکي هم دلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نه مثبای حکومت پرېږدی دا فرعي ولس هر ورځ مه قرباني کوئ. پرېږدی چې دا خلک خپل سرنوشت پره معلوم کړي. نه د قمندان خبر یو، نه د والي خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. ته کومه چیغې وچې وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخبارات یم. مونږ زموږ د فرعي ولس غږ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټیکهداران ناست دي، یو یو راست دی په واسطو په پیسو باندې. کومه ورځ یې د فرعي ولس په مشوره باندې والي راستولی، د فرعي ولس په مشوره باندې قمندان راستولی.
د دولت استوال مخالفان هم دغه برید منلی او ویلي چې په برید کې تر 15 افغان سرتیري وژلي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم په ورته برید کې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 تنه پولیس وژل شوي وو. همداشان د فراه ولایت د امنیت تامینولو لپاره 3 تنه بهرني ځواکونه هم تېره ورځ فراه ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ سو. افغان امنیتي ځواکونو هم د دغه نندارتون هرکلی کړی دی. تفصیل له ناجیې سپۍ څخه.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی وو چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل:
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیري لیدل کېږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیري هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولای شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د معینیت افسر یم. د جادې نه د تېرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتېری د جګړې په سنګر کې جنګېږي یوازې نه دی او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي:
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل ښاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پرې ویاړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشان هڅو هرکلی کوي. وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي. ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي.
عبدالهادي حقمل کندهار په خپل سیمه کې لیکلي: سوله هغه وخت راتلی سي چې په هیواد کې مو اداري فساد ورک سي. کمال شاه آغا افغان دوست له کندهار لیکلي: د افغان حکومت څخه هیله کوم چې خپل سری واصلول که هر څوک وي مخنیوی وکړي او محاکمه یې کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي چې خدای پاک دې وکړي سویس ته جنیوا ته د ولسمشر اشرف غنی سفر مثبته نتیجه ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي: عام افغانان باید طالبان ونه بخښي. حمیدالله د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي: د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق و زحمه استادان په قراردادي استادانو واړوي او د ژمي معاش ورکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګرې لیکلي: په لیسو کې کلنۍ ازموینې پیل سوې او ښه امتحان و. نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دغه مناسبت د دې ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوي دي. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي وه. نور تفصیل له احمد تکن.
د 2008 کال د نومبر په 26 نیټه لس کسه وسلول چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول. خو دې وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزی سټېشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرانيان ورتلل او د يهودانو یو مرکز هم پنهخه کړل. دوی د هند امنیتي ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمیر بهرانیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو ټلویزیوني شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنټ په نوم یو بل هوټل هم پنهخه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یوه غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد یې عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښو قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبای ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبای د اورګاډي په مرکزي سټیشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لږ تر لږه 100 تنه نور یې ټپیان کړل. خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو.
د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر 300 کسانو ډیر شوی دی. د ایران ولسمشر له زیانمنو 100 کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبې د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجې شدل سوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 15.2 درجې او بله 4.5 درجې وه هم وسوې، او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تیر کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایرانی چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 99 تنه ټپیان شوي دي چې 100 یې تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج شوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تیښتې پر مهال ټپیان شوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. په همدې کرمانشاه ښار کې تېر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان شول.
او د خبري مجلې ورستای مطلب مودا دی چې د اوکراین پارلمان په دې اړه غور کوي چې آیا پوځي حکومت اعلان کړي او کڅنګه. په دې اړه باسونو ورسته له هغې پایل سول چې د روسي پاولز په تور بهیره کې د اوکراین پر څو کشتیو ډزې وکړي، ځینې مانوګان او کشتۍ ونیول. احمد تکل په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدڅ خبرو.
د اوکراین پارلمان د ولسمشر پترو پوروشنکو د هغه فرمان په اړه بحث پیل کړی چې آیا په دې هیواد کې پوځي حکومت اعلان کړی کنه. ښاغلی پوروشنکو د پوځي حکومت د اعلان فرمان وروسته له هغه لاسلیک کړ چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د اوکراین پر یو شمیر کشتۍ ډزې وکړې او څو کشتۍ له ماڼوګانو سره یو ځای ونیولې. په پارلمان کې په دې اړه د بحث لپاره د فوق العاده غونډې له جوړېدو مخکې ولسمشر پوروشنکو پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین کشتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشي کړي. پوروشنکو ویل د روسي اقدام له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې مسکو باید سمدستي په آزوف بهیره کې د کړکیچ کمول یقیني کړي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک پر ټویټر په یو پیغام کې د روسیې دا اقدام له زوره کار اخیستل بللې او غوښتنه یې کړې چې روسیا باید نیول شوي مانوګان او کشتۍ اوکراین ته ستنه کړي او د پارونو له دوام څخه ډډه وکړي. توسک ویلي دي چې اروپای ټولنه د اوکراین ملاتړ کوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې د اوکرایني مانوګان به د روسیې له قوانینو سره سم له پولې په اوښتو تورن وګڼل شي، خو نه دی ویلي چې د دې وینا هدف څه دی. د اوکراین ولسمشر مخکې ویلي و دای د پوځي حکومت ملاتړ ځکه کوي چې پوځي حکومت کولی شي پر اعتراضونو محدودیت ولګوي، رسنۍ اداره کړي او د 2019 کال د مارچ میاشتې په پای کې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د پوروشینکو یو سلاکار یوری بیریکوف پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې حکومت د انتخاباتو د ځنډولو او د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو پلان نه لري. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر کیف تور لګولی چې په داسې خطرناکو لارو چارو چې په سیمه کې د کشتیو عادي حرکتونه له ګواښ سره مخامخ کوي له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې نن ناوخته به جوړه شي او د ناټو سفیرانو له خپل اوکراینی سیال سره په بروکسل کې د وضعیت په اړه لیده کاته او بحثونه پیل کړي دي.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د اوکراین پارلمان پر دې مسله غور کوي چې آیا په دغه هیواد کې پوځي حکومت اعلان کړي او که څنګه. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه